دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښ وا لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو په موکید دی مهال خبرون ته زه وحید فیضیم د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګنشمیر پلاویانو د وی مظاهری په ترڅ کې ل افغان حکومت څخه د استعفا غوښتنه وکړه. د یاد حزب لخوا نن جمعات امریکا غږ ته په استول شوی اعلان کې راغلی چې خلک د ولسمشر غنی په مشرۍ له حکومت څخه ستړي شوی او په وینای د نظام د بدلون غوښتنه کوي. حزب اسلامي په افغانستان کې د فقر او بیکاری د زیاتیدو مسلت هم پر افغان حکومت اچولې دي. اعلامه کې ویل شوی تر څو چې د دوی غوښتنې نوی منل شوي خپل لارنون ته به دوام ورکړي. په اعلامه کې راغلي په ار کې د حاکمې کړې د استعفا غوښتنه کوو تر څو چې زموږ دغه مشروع غوښتنې په نظر کې نوی نیول شوي خپل مشروع لارنون ته به دوام ورکړو. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار تر دې مخکې هم ورته غوښتنې کړې وي، خو ارګ ویلي و چې افغان حکومت د خلکو په اراده ټاکل شوی او د یاد حزب څرګندونې رد کړې دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی تر دې مخکې ویلي چې موقت حکومت په هیواد کې د وینې تویدو سبب کیږي او له انتخاباتو پرته د واک انتقال د معاملې وړ نه دی. په بغلان کې د پولیسو د ځنګړي قطعي قومندان شریف الله خوسته د طالبانو په برید کې وژل شو دی. د بغلان د امنیت قومندانۍ ویان جاوید بشارت نن امریکا غږ ته ویل چې یاد قومندان تیر شپه د مرکز پلی خوملی او مرکزی بغلان ولسوالۍ ترمنځ حسین خیل سیمه کې د طالبانو په برید کې وژل شو دی. د نوموړي په وینا په دغه برید کې د قومندان شریف الله خوستي دوه ساتونکو ټپیان شوي او طالبان ته هم مرګ ژوبله اوښته ده. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا د یاد قومندان د وژل کېدو په اړه خواشینی ښودلې ده. د یو بل خبر لمخې نن سهار د هرات ولایت په کوشک کوهنه ولسوالۍ کې پر یو فلانکوچ موټر د سړک غاړې ماین چاودنې له امله و خزي ټپیان شوې دي. د غور د والی عبدالظاهر فیضاده د موټر پر کاروان د طالبانو په وسوال برید کې د یو ویډیو ژورنالیست په ګډون و کسان ټپیان شوې دي. نوموړي پرون پنجشنبه د غور مرکز فیرسکو لویدیز کې د امنیتي پوستو لیدو ته ورغلی و چې برید پرې شوی دی. د غور والی عبدالظاهر فیضاده امریکا غږ ته وویل کله چې د دوی موټر له سیمې څخه بیرته مرکز ته په لاره و د جرماتو په سیمه کې طالبانو له کمین سره مخامخ شول. هغه زیاته کړ د پټاپیانو کې د نوموړي ساتونکي او یو شمیر نور امنیتي سرتیري هم شامل دي. د چارواکو په وینا د تیرې ورځې په برید کې د میر احمد مدقیق په نوم د غور د ملي تلویزیون یو ویډیو ژورنالیست هم ټپي شوی دی. د غور والی فیضاده زیاته کړ چې افغان ځواکونو په متقابل ډزو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د بشري حقوقو د څار بنسټ وایي چې د طالبانو جنگلي په قصدي توګه د خزو په ګډون د رسنیو کارکونکو په ناحقه کوي. دغه بنسټ د پنځمې پورس په یو راپور کې ویل چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د خبرو لپاره د وروسته په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې ګواښونه په بیساره ډول زیات شوي چې د سولې د هر ډول توافق په صورت کې د بیان او رسنیو د ازادۍ د ساتنې په تړاوي اندېښنې زیاتې کړې دي. د بشري حقوقو د څار بنسټ موندنې ښیي چې د طالبانو قومندانانو او جنگیالیو په کابل او نورو هغو سیمو کې چې دوی نفوذ لري د رسنیو او د کارکونکو په وړاندې د ګواښونو ویری او تاوتریخوالی په رامنځته کولو کې ونډه لري. په راپور کې راغلي چې د ولایتونو او ولسوالیو په کچه د طالبانو قومندانان او جنگیالي د خپل کنټرول لاندې سیمو څخه ورهاخوا په شفاهي او لیکلي بڼه خبريالانو ته ګواښونه کوي. د بشري حقوقو د څار بنسټ د آسیا د څنګ مشر پټریشا ګوسمن ویلي چې په روان ګواښونکي وضعیت کې د وژنو او ګواښونو دا لړۍ د افغان رسنیو ته د ویری پیغام رسوي. د بشري حقوقو د څار بنسټ ویلي چې د 2000 کال له نومبر څخه د 2020 کال تر مارچ پورې په افغانستان کې د رسنیو له شپږ څلوېښت کارکونکو سره خبرې کړې چې له دې شمېرې 2000 له هم په مختلفو ولایتونو کې کار کوي او څلور خبريالان د ګواښونو له امله د هیواد پرېښودو ته اړ شوي دي. تاسو له امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اورئ. ټاکل شوی د ایران او د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو استازي را روانه سه شنبه په ویانا کې د ایران د جنجالي اټومي پروګرام په حق له خبري وکړي. ایرانی او اروپאי چارواکو د موافقه په حق له د مخامخ خبرو پریکړه د وی انلاین اوونډ نه ورسته وکړه. ایران، چین، روسیه، فرانسې، جرمنی او برتانی نن جمعه په دې موافقه کې د امریکا د احتمالي بیرته یوځای کېدو په حق له او د چنګا ټول اړخونه د موافقه ټول برخي عملی کړي خبرې اترې وکړي. د ایران د بهرنی چارو د وزارت مرستل عباس عراقچی چې په دې خبرو کې د خپل د هیواد په اساس صوب جکپورې مرکچی وو د ایران دولتي تلویزیون ته ویل چې په دې انلاین غونډه کې د خبر نورسته د غونډې ګډونوالو ژمنه وکړه چې را روانه سه شنبه په ویانا کې سره وګوري. د اروپا ډیپلوماټیکی سرچینو هم دا غونډه تایید کړی ده. د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن حکومت هم په دې موافقه کې د دواړو لورو د عمل په حق له د ایران سره د خبرو وړاندې کړي. په تایوان کې لاریل پټلۍ څخه د اورګاډي د وټولو له عمله شپږ دښتنه وژل شوی او شاوخوا شپېته نور ژوبل شوی دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د غپی خاننجمه د اپریل په دویمه د تایوان په ختیځ کې شوې ده. د حوالین خار چرواکو ویلي چې په یاد اورګاډي کې 1500 تنه مسافر سپاره وو. یو خزه چې لدی پیخې ژوندۍ راوتل د وای چې انسانان پر یو بل باندې پراته وو. دا په تیرو څلورو لسیزو کې په تایوان کې د اورګاډي ټکر تر ټولو بد پیخه بلل کیږي. د تایوان د اورګاډي ادارې یو چرواکی ویلي چې تر پیخې وروسته ګنشمیر کسان اشغول شوي خو زیاته کړی چې د نورو کسانو د اشغولو هڅې هم روان دي. ویل کیږي چې د اورګاډي د تیلو لیو موټر سره ټکر کړی دی. روسي چارواکو نن جمعه خبرداري ورکړ چې اوکراین ته به د ناتو د عسکرو هر ډول انتقال د روسي سرحد ته نږدې حالت نور هم کړکېچن کړي. روسیا وایي دا کاربای مجبور کړ چې د خپل امنیت لپاره نور اقدامات وکړي. روسي خبرداري ورکړ چې د اوکراین د دونباس په سیمه کې جدي شخړې اوکراین ویجاړولې شي. ناتو تیر ورځ د روسي له دغه خبرداري وروسته د اوکراین ختیځ ته نګدې د روسي د پوزي موجودیت په زیاتوالي اندېښنه وخدوه. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف نن خبرېران ته ویل چې د اوکراین په ختیځ کې د حکومت د ځواکونو او د روسي لملاتړه د برخمنو بیلتون غوښتن کې ځواک ترمنځ حالت ترنګل دي او ځنی پرون کې اقدامات هم شوي دي. دا په داسې حال کې چې د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن 13 ورځ ل خپل یوکرایني سیال سره په روانو حالاتو غږیدل دي. د امریکا د دفاع وزارت ایوا اعلامیه وایي چې خغلی آستن د یوکرين د دفاع وزیر سره په خبرو کې دغه هیواد په ختیځ کې د روسي تازه تهاجمي او پرون کې اعمال غندل دي. پولیس او ځای اوسیدونکو وایي چې د جمعې په ورځ د کشمیر د لانجمنی سیمې په یو کلی کې د حکومتي ځواکونو او اوسیدونکو ترمنځ د هند ضد نښتې شوې چې عسکرو درې شکمن اورپکې وژلې دي. د پولیسو په وینا پولیسو او عسکرو د یو لړ معلوماتو پر اساس په جنوبي ولسوالۍ پولواما په کاکپورا په کلی کې د بغاوت ضد عملیات پیلولو سره سمدستي ډزې پیل شوې دي. پولیس وایي له دریو وژل شویو اورپکو دوی د غسیمه کې د هند د حاکم ګوند د یو سیاستوال د کور د ساتونکو پولیس په وژلو کې ښکېلو. دا پیښه د پنځشنبه په ورځ شوې ده. پولیس وایي د جمعې په ورځ پیخې څخه وروسته یو تومانچه هم لسیم څخه موندلې ده. ځای اوسیدونکو وایي چې پولیسو د یو عام اوسیدونکو کور په چاودیدونکو توکو الزولې دي چې دا په کشمیر کې د ملیشو پر ضد عام تاکتیک دی چې کارول کیږي. کله چې جګړه پیل شو په لسګونه کسانو له اروپا څخه د ملاتړ په موخه لارین وکړ او شوالې ورکاو چې دوی په سیمه کې د هند د حکومت پای غواړي. او دی و خیره ډلې له خوا خبر شوې دوه خې چې د میانمار په کارن ایالت کې کلیوال له ځنګل څخه په شپه کې تختی او درمل ترلاسه کوي. دا په داسې حال کې ده چې وونه مخکې د میانمار په اوزیانو هوایی بریدونه پیل کړی دي. د بریدونو د جنوبي اسیا په دې هواد کې کړکېچ زیات کړی دي چې دلیلي دوه میاشتې مخکې په اوزی کوده تا ده. د چرواکو په وینا تر اوسه په لزګونه کسان وژل شوې دي او له شلو زره زیات بي ځای شوې دي. لکه تلګه د کارند سیمې 3000 اوسیدونکو په روانونه کې تایلند ته اوختي دي خو ډېرې د ناڅرګن وضعیت له کبله بیرته ستنه شوې دي. د میانمار لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د ممکنه کورنۍ جګړې د پیلېدو په اړه خبرداري ورکړې ده. دی محل خبرونه هم دومره.
تاسې خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ اوریدلی سي چې د مالیه سرپرست وزیر خالد پاینده وایي چې په افغانستان کې تر 50% پورې ملي عواید د فساد لازم ظرفیت نشتون او د زور مالی سیستم له امله ځای کیږي. د دغه وزارت چارواکي وایي سش کال د 2.4 میلیارد افغانیو د ملي عوایدو راټولول هم ډیر ستونزمن کار ګڼي. په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شینواری له کابل راپورټ لري.
د مالی وزارت سرپرست خالد پاینده وی چې دیولر عوامل او لامل د افغانستان له نیمه څخه زیات ملي عواید ضایع کیږي. خالد پاینده د پنځم په پورس خبرالان ته ویل چې د کار یو ولایت د افغانستان د مالی سیستم زوړواله دي.
موضوع یې زی کې 50% عواید ما حیف مایل میشه بیخي درست است.
خالد پاینده ویل دا مسله چې زمونږ 50% عواید د نورو جیبونو ته ځي بیخي سم خبره ده. خالد پاینده ویل چې هم کارال ورته ویل چې په دې مسله خبري ودی کی ځکه چې د هغه د هم کار ول نظر به پدی مساله خبری د مالی وزارت اعتبار ته ځم ورسی. خود مالی وزارت سرپرست ویل چې د صداقت لمخې غواړي پدی مساله هم خبري وکړي.
ما دې روز پرې روز دروز راف
کاغلی پاین دویل ز پرون او بل پرون په کندهار کې وو. ز تاسو ته وایم چې لا ته ویل چې په سلويخ پټلوان کانټینر کې د موټرو پرځي په ډېری سختې سره زیپدې شوې دي. مې خوروي پیسې ورکو خو کانټینر مخلاصوي.
خو شمې پر لازم
د مالی وزارت سرپرست ویل چې د ګمرک له مامورینو یو وخت چې خامخه کانټینر خلاص کړه. کله چې مامورینو کانټینر خلاص کړ په کې د پاکستان د لاس نیوی تیز رفتار موټر زیپدې شوې وو. هغه ویل چې په بل لارې کې چې په کې پومبه باروا د معنی پر محل معلومه شو چې د پومبی لاندې د شاوخوا 3 میلیون ډالرو پر ارزښت د بل پلو انرژي لرونکي شپېته زره د بيزي په شوي وي. د مالی وزارت سرپرست ویل چې دغه وزارت د ګمرکونو د کړنلارې لامل هم سوداګر د کالوري لارو د موادو د واردولو پر ځای کاچاک ته مخه کوي. هغه د مثال په ډول ویل چې د افغانستان په ګمرکونو کې د ایپول شپږ بیا $200 لوړه ټاکل شوي چې دا بیا د دغه ډول ګرځ د ټلیفون لاسلي بیا څخه څو وارې لوړه بیا ده. هغه د قوانینو پر اصلاح او هم په ګمرکونو کې د کاري ظرفیت د لوړېدلو اړتیا یادونه وکړه. د مالی سرپرست د ویل چې سکل مالی کال کې دغه وزارت د پاره د 14.5 میلیارد افغانیو د عوایدو هدف ټاکل شوی چې هغه دغه هدف ترلاسه کول په ټاکلي موده کې یو ستونزمن کار وګڼه. د مالی وزارت د عوایدو او ګمرکونو چارو مین علي شاه ابراهیمی په تیرو سبا دي درې میاشتو کې راټول شوی ملي عوایدو پاکله خبريالانو ته ویل چې د حمل د میاشتې تر 11 پوري په افغانستان کې سبا دي 19 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوی چې د ټاکل شوی هدف څخه 30% کموالی ښيي. هغه ویل چې د هدف ترلاسه کول د پاره د ټول ګمرکونو چارواکو ته ویلي چې کپلان د موده کې هدف ترلاسه لشي نو کار څخه د غوښتنې ګوښه کېدو په ګډون به وزارت لخوا د تدابیر اقداماتو سره مخ شي.
د شروط کې د وایډ ګمرک
خغلی ابراهیمی ویل چې د ګمرکونو په وایډ کې بدلون را لشي د غوښتنې د ارزونې معیار هم د هدف ترلاسه کول دي. هغوی ته دا ډیره سرګنده ده چې کوم یوې په ټاکلي موده کې ټاکل شوی هدف ترلاسه نکړي له کاره به ګوښه شي. افغان سوداګر وایي چې په ګمرکونو کې فساد نه یوازې د دوی د اندېښنې وړ مساله ده بلکې د غوی پر وینا لامل یې سوداګرو ډیر مالی زیان هم لیدلی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خولي وایان امین بابک امریکاغه غشنه اړیم سره په مرکه کې ادعا وکړه چې تیر میاشت د هرات په اسلام کلا ګمرک کې د اور لګېدل چې لامل یې سوداګرو په میلیونونو ډالر زیان ولید علت یې په دغه ګمرک کې د فساد شتون او د زیربناو نشتون و.
ما هم واره از دولت افغانستان خواهش ما برای بوده.
خاغلی بابک ویل له افغان حکومت څخه زموږ غوښتنه تل همدا وه چې په ګمرکونو کې د فساد مخه ونیسي چې لامل یې خصوصي سکتور له دې زیات زیان ونویني. د افغانستان د مالی وزارت وی یو پلاوی د اسلام کلا په ګمرک کې د اور لګېدلې مسله څېړلې چې پیلې به ژر خلکو سره شریک شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
دا د امریکا
غږ
آشنا رادیو ده. یو تازه څېړنه چې د ملګرو ملتونو د نړیوالې پراختیا ادارې خبره کړې ده شی کده نړی د مخ په پراختیا او نیستمن هیوادونه چې د کورونا د کووید وبا له امله اقتصادونه سخت ځپل شوي دي که ملاماتونکو پورونو یو برخه معاف نسی
نو به ونه سي کولای چې له فقر او نیستی څخه خپل ځانونه په اسانۍ سره خلاص کړي. له جنیو څخه د امریکا جغ د خبريالي لیزا شلاین درالیجلی رپورت خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تستدر اوروي.
دا تازه څېړنه چې توقع کیږي رپورت به د ملګرو ملتونو نړیوال پرختی پروګرام بلونی د نړیوال بانک او نړیوال وجهي صندوق یا آی ایم ایف د کلنې غونډې مخکې خپور کړي هي چې دا وخت د نړۍ د یو سلو شلو مخ په پراختیا او نسمونو هیوادونو چې عاید کم دي او یاد کلنې او عوایدو له بابته په منځنۍ درجه کې واقع دي. کونونس اوبای اقتصادونه ځپلي دي. خلک دا وخت په سخته نستۍ او فقر کې ژوند کوي. که د ملاماتونکو پورونو د بوج په کمولو کې ورسره مرسته ونشي ممکن چې هغوی ونشي کولی سږکال د خپلو مخکنیو پورونو سود ادا کړي او یاد فقر او نستۍ نه ځانونه راوباسي. د نړۍ مخ په پراختیا هیوادونه یو ټریلیان یعنی زر میلیارډ ډالر پور وړي دي. د ملګرو ملتونو د نړیوال پراختیا د پروګرام مسول اچم سټاینر وای چې دا هیوادونه د فقر او نیستۍ په وجه د خپلو ملي شتمنیو د پلورلو له ګواښ سره مخامخ دي. مجبور دي چې د خپلو مصارفو د کمولو په خاطر له هغو ټولنیزو او اقتصادي پروګرامونو نه لاس پریمینځي چې عملي کولې د ټولنې د وګړو د بهبود او ښېګڼې لپاره حیاتي اهمیت لري. موږ تازه او زړورو میکانیزمونو ته اړتیا لرو. کم عاید او د منځنۍ درجې عوایدو هیوادونه په عاجله توګه مرستې ته اړتیا لري چې د خپلو پورونو بوج سپک کړي، پانګه راجلب کړي او سرمایه ګذاري وکړي. د نړۍ یو شمېر بډای هیوادونه پنیسمنو او مخ په پراختیا هوادونو کې لا سرمایه گزارینه ډډه کوي او ځینې لګیا دي خپل پانګي راوباسي. پنیسمنو هوادونو کې د فقر او نیستۍ کچا په مسلسله توګه مخ په لوړېدو ده. د کورونا د کوینس او با دغه هوادونو اقتصادي، فزیکی او روغتیاي زیربناوي لکار غورځولې دي. د نړیوال پراختیا پروګرام د لوړ پوړي مامور وای چې دا وخت یو شمېر بډای هیوادونه لګیا دي لخپلو خلکو سره نقد مرستې کوي. عین شان فرصت د نړۍ مخ پراختیا هیوادونو ته په لاس ورشي نو هغوی به هم وکولی شي چې خپل اقتصادونه ورغی او خلک د نیستۍ او فقر نه راوباسي. نشي کولی په ټولنیزو او اقتصادي سکتورونو کې سرمایه ګذاري وکړي. که د مثال په توګه د افریقا د نیمې وچې له ځینو هیوادونو سره مالي مرسته وشي ممکن چې دغه هیوادونه به ځانونه له هغه تباهۍ نه خلاص کړي چې د کورونا د کویت د اوبا په وجه ورسره مخامخ شوي. د افریقا په نیمه وچه کې یوازې سږ کال 600 میلیونه خلک برېښنا ته له لاسرسي نه محروم دي او د دې لپاره چې ژوند یې سم شي تر ټولو اسانه او بسیطه طریقه بدای چې د انرژي په برخه کې په دغه هوادونو کې په فوق العاده توګه زیاته سرمایه ګذاري وشي او د انرژي د هغو ذرایعو د زیربناو په جوړولو کې اوسره کومک وشي چې بار بار ورنه استفاده کیدی شي. هم به د هغو اقتصاد ورغېږي او هم به د افریقا په نیمه وچه کې پاک انرژي ته د لاسرسي امکانات د روان میلادي پیړۍ تر نمایي پورې زیات شي. د ملګرو ملتونو د نړیوال پراختیا پروګرام اقتصاد په هم ویل دي چې بلونی د نړیوال بانک او د نړیوال وشي صندوق د غونډې په محل باید لسره د دغه هوادونو د پور د تنظیمولو او هم مرسته په باب موافقه حاصله شي. باید د نړۍ مخ په پراختیا او نسمن هوادونه وهڅول شي چې په اقتصادي سکتورونو کې لازم اصلاحات وکړي. سید سلیمان شاه د امریکا غاګ واشنگټن.
د واشنگټن نه د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا جغ آشنا رادیو دا او تاسیز مج د خبرونه اوري. د فراه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې په ټولو روغتیايي مرکزونو کې د پولیو واکسین تطبیق کمپاین روان دی او ټولو تر 15 کلونو کښته ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول کیږي. د فرار روغتیايي چارواکي وايي د دې ولایت په زیات شمیر ولسوالیو کې د پولیو واکسین کمپاینونو ته د کور په کور ګرځېدو اجازه نه ورکول کیږي، خو د فرار مرکز او ولسوالیو په هر روغتیايي مرکز کې د پولیو واکسین شتون لري او خلک ولې سي خپل ماشومان د واکسین لپاره روغتیايي مرکزونو ته بوزي. نور هم زموږ د خبريال خوشحال سلام په دې راپور کې ووري.
د فراه ولایت په ټولو روغتیاي مرکزونو کې د ګزن واکسین تطبیق لړۍ روانه ده. د فراه د عام روغتیا کتلوي معافیت عامر ډاکټر عبدالواحد فراهی وایي تیره اونۍ دوشنبه د نور ولایتونو په څیر فراه کې هم د ګزن واکسین کمپاینونه پیل شول چې په ټولو روغتیاي مرکزونو کې به د دغه واکسین لړۍ تر 11 ورځې پورې دوام ولري. نو ټول خلک کولای شي چې خپل ماشومان د واکسین لپاره روغتیایی مرکزونو ته یوسی. د فراه اوسیدونکو د ټولو ولسوالیو خلکو څخه غواړي چې خپل ماشومان د واکسین لپاره روغتیایي مرکزونو ته بوځي ترڅو د تلپاتې فلج یا ګزار ناروغۍ له شره په امان کې پاتې شي.
بسم الله. د فراه ولایت یو تن اوسیدونکو کله چې دغه واکسین تیمونه راځي دغه مونږ کورو خواته مونږ دغه خپل ماشومان ورو ټوله هغه واکسینونو که کله یو ماشوم زموږ له پاتې کې ورو هغه کلینک ته غزات واکسینو نو مونږ د نورو خلکو سم د غیل لرو چې د خپل ماشومان دیوسی واکسین کې.
بل خو د فراه لوی دینی عالمان هم پر ټولو ولسونو د اسلامي شریعت لمخې فرض ګڼي چې خپل ماشومان د فلج خطرناکې او وژونکې ناروغي پر وړاندې واکسین کړي. مولوی رحمدین وایي
دا کوچنوالي مشکل یو دی چې لوی سودا بل مشکل دی. په هر صورت هغه نر په یو خوا کې دی بیا زنانه چې دی د دې مشکل بیا څونه دی د دې ساتنه څونه ده مور پلار به تر اباده ژوند دی وی چې د ساتنه وکي په دې باره کې. نو دغه کار د واکسین دا باید په ټول دنیا کې په ګډ افغانستان کې د یو په ساته د عام ریکار سوي وای ځکه چې مسلمانان ټول وجه ته ضرورت لري.
ډاکټران وایي ګزن ناروغي هیڅ ډول درملنه نه لري خو کچیر ماشومان ته تر 15 کلنۍ پورې ګزن واکسین تطبیق سي نو هیڅ کله به هم په فلج ناروغي اخته نه سي.
کورونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چه طول احتیاطی تدابیر ونیسو هم زانو ساتو او هم نور او وقت با وقت لسونه و منزو در توخی او پرنجی پر وقت دسمال او یا تنگل خلیت ونیسو لکو را به ضرورت بحر ونوزو او دواتو پر وقت ماسک بند خلا او پزر پده ده که در هر چه صحت خوندی کی گی.
ده امریکا جنگ آشنا رادیو دیر درون آردن که نن پا مزار شریف که اکثریت کورنی ده پسرلی لحوا او شنو دشتو چخه دخوان اخیستو پا خاطر دشتو او سرسبزو سیمو تطلیلیوه. دوی وایی که کالی پا خوشی پیل کرد نو که دیسی طول کال پره شکیر سی. نور تفصیل زمرد خبریال گل رحیم نیازمن پر پوت که واری.
په بلخ کې د حمل په اوله د جنډې او چتولو لمراسم ورسته خلک د حمل د میاشتې په 14 ورځ چې دوی ورته سیزده بدر وایي یعنی د حمل په 14 له کوره دښتو ته د وتلو په معنا اخلي. په مزار شریف کې په دې ورځو کې د شادیانو دخته کې سیاد سیمه کې او د مارمول تنګي کې د خلکو او کورنۍ بیروبار زیات وی. د مزار شریف دوه تن ځوانان چې د شادیانو دخته ته د پسرلی له هوا څخه د خوند اخیستو لپاره تللی داسې وایي.
نوم ولی خان دی ولی زیت خلص کوما نن دلته راغلی یو د ملګر سره بانډار لرو د تفریح لپاره راغلی یو دلته خلک د خپل فامیلو سره کورنۍ سره د جمعې په ورځ راځي دلته بانډار کوي. مزار یو د هغه ولایتو څخه د افغانستان چې معمولا جشن نوروز یا هغه جنده بالا شو ورته وایي دلته جګیږي او خلک د څلور دوش ولایتونو دلته د ملي لپاره راځي او خوند ترنه سهار وختي دلته راغلی یو غرمې دیګې مو مکړو دیګې څخه مخون واخستو خسته جامی او د دیګی په اخر کې د غرمې ډوډۍ په اخر کې مو د وطن د سولې تر سري سولې لپاره مو دعاګانې وکړي ان شاء الله چې سولې لپاره راځي او مونږ دې ته خوشبین یو.
نوم مې نانی خان ده. د انډیوالان سره غلی یو په مزار کې د سپلی ټیم کې د غزای کې ډېر بیروبار جنډي جوړ د غزای د مزار یو ډېر مهم ځایونه ده چې خلک ډېر ورته راځي او سیل د ساتري لپاره موږ خپل نن دا هوډ درلو چې راشو دلته او دلته یو څو ساعته د انډیوالان سره خوږې شېبې ولرو. مزار کې ډېر ځایونه شته داسې دي سپرلي کې چې مثلا هلته د سیل د ساتري لپاره ډېر امکانات برابر دي. خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې امنیتي وضعیت ډېر ښه نه ده، نو شادیانو سارا چې ده ډېر جنګجوش پکې جوړېږي.
د قندوز خلک هم د پسرلی په موسم کې د اودان پراخي او شنې دښتې ته د سیل او چکر لپاره وزي، خو په دغه ولایت کې د ورستۍ او ناامنۍ لامل د اودان په دښته کې د خلکو بیروبار کم شوې ده. تیر کال وسلوالو طالبانو د اودان له دښتې یو شمېر کسان بیولي وو او ځینې د خلکو په منځ کې وجلي وو. دغه پیښو په قندوز کې د خلکو د تفریح مخه ډب کړې ده. د قندوز اوسیدونکو وایي چې سږ کال که څوک دښتې ته د سیل لپاره ځي، نو د لوی لارې د پولیسو د پوستو تر څنګ یوه شیبه کینی او بیرته په وخت ځانونه کور ته رسوي. ګل رحیم یزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ
په نړۍ
کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غاک په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غاک دا معلومات برابروي.
د امریکا غاک آشنا رادیو
یو موثقه، معتبر او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 خاورونو کې اف ام 100.5.
قدر من اوریدونکو، د ایستر یا د عیسی علی السلام د کلیزی دورې په مناسبت رخصتی په امریکا کې د سیمایزو ګلپلورونکو لپاره ډیره مصرفي ورځ وي. په دې ورځو کې خلک د خپل عزیزانو سره د لیدو لپاره ګلان اخلي. د امریکا ژا خبريالي ایشا سرای په شمالي کورولینا کې له ګلپلورونکو سره د کال په دې وخت کې د هغوی د فروشاتو په اړه خبرې کړې دي چې د رپورت ژباړه زموږ همکار نظرانه یوسفزی تاسو ته وړاندې کوي.
د ایسټر رخصتي، ګرمه هوا، اوږدې ورځې او ګلان ټول سره یو ځای دي. سکال د کرونا د وبا سربیره لکه د نورو په شان دي، ځکه چې کولا پلورونکي دا اونۍ په اخیره کې په خرڅلاو کې زیاتوالی ویني. املی کوپس چې یو ګلان خرڅونکي دی وايي خلک ډېر خوشاله دي چې بسرلې راغې. دا ډېر اوږد جمعه و، دا د عادي جمعې نه زیات اوږد و، لکه خلک دا احساس کوي چې تیر کال ټول په جمعې کې تیر شو. کرونا په حقیقت کې د خلکو د ګلانو سره مینه زیاته کړه. په ایسټر کې ایسویان د مارچ په پای کې یا د اپریل په پیل کې د عیسی مسیح بیا راژوند کېدل مانځي. هم دغه وخت کې ټیولپس په شمالي نیمایي کروندو سیمو کې په ډېرو ځایونو کې غوړېږي. خلک واقعتاً خوشاله دي چې ټیولپونه غوړېدلې دي او دا دومره ډیر دي د نور ګلون نه زیات دي. څنګه چې دوی پورته کیږي خای دوی ډیر زورور وي، دوی زر لوی شي او دوی ډیر ګړندۍ وده کوي او بیا یې ګلونه ډیر رنگین دي. زګړم چې همدا ایسټر دی، د نوي موسم لپاره د بیا زیږیدلو ایډیا. یو ښځه کاپس چې ټول هغه ګلونه کری چې هغه خرڅوي وای چې څومره چې دا دنده خسته ده هغه عمره د ننګونو ډکه ده. هغه وای دا ډیر فزیکی کار دی، مون په بالټو اوبراوړو او په ساتونو باندې دلته ولاړ یو. د ګلانو د ګیډو جوړولې ښه مثال دی. دا یو له هغه شیانو دی چې سخت کار دی، ځکه چې دا اسانه ښکاري خو اصل کې ډیر سخت دی. پروس کال د وبا نه وروسته کاپس خپل دکان د میاشتو لپاره وتړو. هغې به یوازې د خلکو آنلاین آرډرونه پوره کول. هم په دغه وخت کې هغې د ځایي بزګرانو سره د مرستې لپاره د خپل دکان شاته د آنلاین خرڅولو او رسولو کار پیل کړو.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
درنو لريدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.
ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.